پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه د غرمی د 12 بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن سټیشن بده د چنګاش یا سرطان ته وشتمه د جولای میاشتې 19 دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه 4 نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم 2 ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېر میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د بشري مرستو بستې ترلاسه کړې چې د دې او د هیلت نت په نوم ادارې لخوا برابرې سوې وې. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینه تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلاجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی، څو په مرسته په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږي هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي سشکل له بیلابیلو قحطیو سره مخامخ یو او که غم نه خوړل سي راتلونکي کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلاجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستي وساتل سي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګرۍ لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په غرمنۍ خبري خپرونه کې واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا SIV پروسه اسانوي. په پکتیکا کې له پرون راهیسې بیا د زلزلې ټکانونه هیڅ کوي.
دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې د 10 واړه ټکانونه هم له 2 لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په دې اړه اوري چې په تهران کې د ایران، ترکیې او روسیې ولسمشران د اوکراین پر موضوع بحث تکشینی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې له افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو د بې دریغه صادراتو پر موضوع بحث شوی.
اساسی مسئله دا ده چې مونږه منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څه کولای شو چې مونږه خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو.
د خبرونه 3 بجې دوام کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو درا پورونو برخې ته د امریکا متحده ایالاتونه وایي افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د ورکړې پروسه اسانوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو دا اعلان پرون په یو ګډ اعلامیه کې وکړ. د بدسل کې د چې په افغانستان کې دننه او ځینو دریمو هیوادونو کې میشت افغانان چې د SIV د ویزو غوښتنلیکونه سپارلي شکایت کوي چې له اوږدې مودې راهیسې لا هم کارونو پرمختګ نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو اعلان کړی چې افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ ځانګړي ویزو یا SIV پروګرام کې اسانتیاوي راولي. د دوو امریکایي ادارو د افغانستان په وخت پرون ناوخته یو اعلامیه کې وویل له دې وروسته به د SIV ویزو غوښتونکي د ډیرو زیاتو فرمو پر ځای یوازې یو فرمه ډکوي چې په دې سره به د ځانګړو ویزو د غوښتنې پروسه ډیره اسانه شي. هغه فرمه چې اوس یې باید د SIV ویزو غوښتونکي ډکه کړي DS-1055 نومېږي او دوه مخه ده. متحده ایالات وایي د دې کار موخه دا ده چې د SIV ویزو غوښتونکو کار اسانه شي او تر خواهی د دوی غوښتنلیک بېلو کوم خنډه کم وخت ونیسي. د امریکا متحده ایالات د کډوالۍ ځانګړي ویزې SIV هغو افغانانو ته ورکوي چې د تیرو دوو لسیزو پر محل افغانستان کې د امریکا له پوځي ملکی او نورو اړوندو ادارو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ګڼ افغانان چې د دې ویزو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي شکایت کوي چې کارونه یې په سم ډول او بې له خنډه مخته نه ځي. اونۍ وړاندې ازادي راډیو راپور خپور کړ چې پکې راغلي وو د امریکا له لوري همکارانو ته د پناه ورکولو عملیاتو د اعلان تر یو کال تیرېدو سره سره د ځانګړې کډوالۍ ویزې یا اس آی وی ځینې درلودونکي کسان له افغانستانه د انتقال د پروسې د ځنډنې کېدو په اړه نیوکه کوي. دوی ټینګار کوي چې متحده ایالاتونه باید د دوی همکارۍ باندې سترګې پټې کړي او ژر تر ژره د برخلیک ور معلوم کړي. له امریکایي ادارو سره کار کوونکي دغه افغانان دا ادعا هم کوي چې د دوی د کار د مخینې له امله چې له امریکا سره یې لري په اوسنیو ادارو کې هم د کار موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دغه ستونزو له اقتصادي کړاوونو سره مخ کړي دي. یو شمېر نور افغانان چې بیا درېمو هیوادونو ته تللي او هلته د خپلو قضیو یا کیسونو د پروسس لپاره په تمه دي همدا شکایت لري او وایي هلته اقتصادي وضعیت خراب شوی او تر خوایې د کوربه هیوادونو لخوا د زیات فشار سره هم مخ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:08 ازادي راډیو ته غواږ یاست. د پکتیکا په دریو ولسوالیو کې یو بیا د زلزلو ټکانونه حصي وي چې تر 150 زیات کسان یې ټپیان کړي دي. د زلزلې په دغو ټکانونو کې ځینې کورونه تخریب یا هم نړېدلي او خلکو ته نور مالی زیانونه هم اړولي دي. د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال راته له شرنې د وروستي وضعیت په اړه وویل.
تیرش په پکتیکا د گیان او زیړک ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ کې مازدیګر 4 بجې او 3:15 دقیقې او د شپې د 11 بجو خواو شا کې دوه ځله سخت زلزله وسو. کسه هم واړه ټکانونه ډیر زیاتو، نو په دغه زلزله کې بیا هم د خلکو ډیرې کورونه نړیدلې دي. چې هغه د کورونو شمیر یې معلوم نه ده او کورونه لا پخوا هم د لومړۍ زلزلې پر مهال باندې ډیرې تخریب شوي او خراب شوي وو. ولی د تیری مازدیګر او د شپې د زلزلې لامل چې ډیر لس نفر په گیان کې ژوبل سوي دي، زخمیان دي، هلته څوک شهیدان سوي نه دي او اته لس نفر په زیړو کولسوالۍ کې زخمیان سوي دي او هلته هم شهیدان نسته. دغه زخمیان نږدې روغتیایي مراکزو ته لیږل سوي دي. تر دې دمه پورې مغ روغتیایي وضعیت ښه ښودل سوی ده. د دوو زخمیانو وضعیت ښه نه و چې ارګون ته انتقال سوی ده او هلته اوس تر درملنې لاندې دي. سیمې ته بیلابیل ټیمونه بیا هم لاله وړاندې هلته شتون لرل او ځینې نور هم تللي دي. او دا ځل د مرګرو بې کچه ځکه ټیټه وه چې خلک په کورونو کې نه اوسېدل، په کمپونو کې اوسېدل او هغه ځایونه چې دوی ځانګړي ځان ته خیمې درولې وي. او خلک له سیمې نه ډېر په تیښته په دیو. کله چې زلزله کېدله لومړی زلزلې خلکو کې ویره خپره کړې وه، خلک یې ډار کړي وو او خلکو له خپلو کورونو نه خپې سپکولې. یو داسې ځای ته تلل چېرته چې د زلزلې د بیا مرګ ژوبلې ویره نه وه. دغه زلزله که څه هم په دغه وخت کې نږدې 10 واړه واړه ټکانونه هم له دې دوټ لویو ټکانونو سره سوي دي. خلک اوس هم په ویره کې دي، په ډار کې دي.
د پکتیکا یو ځایي خبریال رحیم خوشحال و چې له شرن څخه په دې ولایت کې د زلزلې د وروستیو ټکانونو د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکړل. د پکتیکا چارواکي غوښتنه کوي د هغو سیمو مسلکي څېړنه د وسی چې په پرله پسې ډول د زلزلې ټکانونه پکې احساسېږي. د پکتیکا او ورڅېرمو ولایتونو اوسېدونکي وایي چې دوی خپل خوندیتوب ته اندېښمن دي او غواړي چې لاسنیوی وسی. د پکتیکا لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت چې پرون یې زلزله ځپلې سیمې کتلې، زموږ همکار اسدالله لودین ته وروستي معلومات ورکړل.
پرون خپل سیمې ته تللی او سهم له نږدې کتللی. مونږ د تک هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. دغه جریان کې چې مونږ سفر درلود له ګیان نه برمل ته زلزله شوې وه. دا نن شپې 12 بجې او 10 دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم 2 ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 بجې سوی وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و که نه.
بله، په خوست کې هم احساس شوی ده دغه پرونۍ زلزله. اسمت صاحب، څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی؟ دا سیمه کتلې، ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډېر وارخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغسې وضعیت ډېر بېسارې غوندې برېښي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه ده راغلی. خو البته یو ویډیو ما سره ده چې د ګیان یو کلی د ګلۍ په نوم غرونه او منځکه چودلې دي بیګا او لږه نه چې مهیب او غږونه او آوازونه راوتل غرونه غرم چودلې ده او د غرو لمن هم چودلې دي پراخ پراخ درزونه یې کړي دي.
بله او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول و تاسو وایئ چې پرون مو سهاله نږدې کتلې هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلې دي هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم و چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیمکاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم و هغه کورونه چې لږ نیمکاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابینه لاړل.
د پکتیکا لپاره د طالبانو روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسماتو د پکتیکا اوسیدونکي وایي د وروستي زلزلې ټکانونو اندېښمن کړي او وایي که د دوی چاره ونیسي اړ به یې چې په ډله ییزه توګه نورو سیمو ته کډه وکړي. له پرون راهیسې نورو ټکانونو د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. نور حال په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر 4:35 یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. د پکتیکا د اتحاد او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادې راډیو ته وویل
د زلزلې ټکان وو چې د پغتې د ګیان ولسوالۍ او د برمل ولسوالۍ چې مختنۍ په زلزله ټکان خوړلی وو هغه کورونه مکمل تخریب شوي دي.
د سیمه ییزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزلې د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنې ونه شي نو دوی به هر شي چې په ډله ییزه توګه له دې ولسوالۍ بل ځای ته کډې وکړي.
د خلکو سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی. بالکل د دغه خطر ده چې د ولسوالۍ نه مختلف ځای ته هجرت وکړو. مهمه خبره ده چې د ګیان ولسوالۍ کڅو کې غور ونه خوري د خلک په بخي د ستونزې سره مخامخ شي. خو بین الکی بند شوي، ویلې ډنګ شوي، کورونه ډنګ شوي دي، زخمیانو سره شته. که په الحال د خلک یو ځای ته په یو ځای باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم وویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اوریدل دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي
داسې قسمي تاسو سره ډېر کورونه ړنګ لرو او څلور زخمیان لرو. کورونه درې درش دي. زلزله ډېره تیزه وه او الحمدلله څومره چې تیز عمر تلفات نه او تلفات کم وو.
له دې مخکې د جون د 28 په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالیو کې د پراخو مالي زیانونو سربیره د ځایي چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمېر 2500 کسان خودل شوی وو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالیو اوسیدونکو په دې ولسوالیو کې د بیارغونې د کارونو غوښتنه کوي.
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او ناخوالو د لاسه له هر ډول پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی وایي په دې ځای کې د سړکونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، برښنا، اوبو او کرنې په برخو کې پروژې نه دي پلي شوي او خلک له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د صبرایو اوسیدونکو محمد طاهر جان آزادۍ راډیو ته وویل دوی د مساحت له نظره پراخه ولسوالۍ لري خو جګړو یې خلک له هر ډول اسانتیاو او پرمختګونو وروسته پاتې کړي دي.
ولسوالۍ ته بالکل هیڅ کور نه ده شوی. اول خو څومره امکان وي چې پوخ برک ولرو دینه برخمن شوخار او کدانی شمسی برکول را خدا موتان ډیر غریب ده. ټول نه لوی ولسوالی په خوست کې دا ولسوالی دو خالق چې دا ټول غریبون دي وکړي تاسو راک پوخ نشتا مکتبونه یا ته جوړ کړی دي خیره موسسو راو چارم ګله هرو دي شا بلوټونه هرو دي شا کلپونه هرو دي ترمیم ته ضرورت لري.
د صبرایو د تورتنګي اوسیدونکو حاجی رازی خان وایي په تیرو شلو کلونو کې د دوی په هر کلي کې جګړه و، بریدونه او چاودنې وي او په دې ځای کې د پروژو د پلي کېدو فرصت نه و.
دلته بده کورونه نه دي شوي لکه بندونه، سړکونه، کلینیکونه، دغه مکتبونه جوړ شوي دي په نوما خو اساسي کور نه ده شوی. غربت ده، نرخونه لوړ دي. موږ غواړو دا د حکومت نه او د خیریه مؤسسو نه خصوص کې صبري
باید خاص توجه ته وشي.
د لیبل خیلو کلی اوسیدونکو ماتی خان وای د صبره یو هر سیمه او هر کس د جګړې لزیان خوندی نه د پاتې شوی.
که دی که هر څه تمام شوه ده، بنی ادم ته شوه ده، ماشوم ته شوه ده، زنانه ته شوه ده، کور ته شوه ده، مکتب ته شوه ده، موږ نسو په ټول کې کولای شو نه مستان شته د ټولو په مشکلاتو کې موږ ګیر یو تر اوسه پورې نه مرځي تر یو چې موږ په مرنه کو خو موږ تر اوسه پورې څوک درلی شوی نه دي.
بل لور ته د خوست چارواکي د صبره د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای کړي وایي د تیر نظام پر مهال د دې ولایت سپیرې، ترزیو، علیشیرو، صبریو او ځینو نورو ولسوالیو ته پاملرنه نه ده شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په اوسني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغو ولسوالیو ته زیاته توجه ده. نو غواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو سره مرستې حکومتونه وکړي، د زراعت په برخه کې، په نورو برخو کې.
صبری او یعقوبی د خوست مرکز په شمال لوري کې هغه ولسوالی ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو په وجه له بیا رغونې او پرمختګه وروسته پاتې شوی او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې اقتصادي خبرونه هم خبرو. خو اوس یوه نړیواله مسله. ټاکل سوی د روسیې ولسمشر نن له خپلو ایراني او ترکی سیالانو سره په تهران کې وګوري. دغه سرمشریزه د سوریې په اړه د استانې د مذاکراتو په نوم د خبرو په چوکاټ کې پلان سوی. په دې خبرو کې به د اوکراین له بندرونو څخه د دې هیواد د غلې صادراتو ته د اجازې ورکولو په اړه هم بحث وسي. نور له احمد تکل نه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او تمه ده چې له خپلو ایراني او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره وګوري. تمه ده چې د دوی په کتنه کې به د ملګرو ملتونو د هغې طرحې په اړه پر خبرو تمرکز وشي چې غواړي د اوکراین د غلې صادرات بیا پیل او په نړۍ کې د خوړو روان بحران هوار شي. درې واړه مشران به د سوریې د کړکېچ په اړه هم خبرې وکړي. دا غونډه د سوریې په اړه د استانې د خبرو په چوکاټ کې پلان شوې. پوتین به د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای سره هم وګوري. د فبروري په 24مه پر اوکراین له یرغل وروسته دا لومړی ځل دی چې پوتین د پخواني شوروي اتحاد له قلمرو څخه بهر یو هیواد ته سفر کوي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار په مسکو کې خبریالانو ته ویلي دي چې د اردوغان او پوتین په کتنه کې د هغه پلان په اړه بحث هم شامل دی چې باید د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکړل شي. یوری اوشاکوف ویلي دي چې روسیه په دې برخه کې ګډ کار ته چمتو ده. روسیه د تورې بحیرې ځینې بندرونه نیولي او د اودیسه بندر په ګډون پر ځینو نورو یې بمباري کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین هم په خپلو ځینو بندرونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي څو د روسانو له حملو یې خوندي کړي. د راپورونو له مخې د اوکراین له بندرونو د غلې د صادراتو د آزادولو په برخه کې د روسیې، اوکراین، ترکیې او ملګرو ملتونو ترمنځ خبرې یوې نتیجې ته نږدې شوې دي. ټاکل شوې چې روسي او اوکراینی مرکچیان سبا په استانبول کې د ملګرو ملتونو او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وګوري او د احتمالي نتیجې په اړه خبرې وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل د هغې موافقې اسناد به ډیر ژر چمتو شي چې له مخې د اوکراین د غلې او همداراز د روسیې د غلې او سرې صادراتو ته اجازه ورکول کیږي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په اصولو کې یوه موافقه ترلاسه شوې ده څو د دواړو هیوادونو د غلې صادرات د یوه خوندي سمندري دهلیز له لارې بهر ته ولیږدول شي.
په هرات ولایت کې سوداګر شکایت کوي چې د افغانستان په دریو سوداګریزو بندرونو کې د دوی د وارداتي تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي او بازار ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وروستیو اونیو کې سوداګر هیواد ته د وارداتو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او په سوداګریزو توکو بار موټر یې هم په ګمرکونو کې سار پاتې دي. خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو څو ورځو کې په اسلام قلعه، تورغونډي او اقینی بندرونو کې د هرات ولایت سوداګرو په وارداتي تیلو او ګازو بار لسکونه ټانکر ایسار کړل شوي او بازار ته د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. هراتی سوداګر د نورم او ستاندرد ادارې له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د دې ستونزې په حل کې د ورسره همکاري وکړي. په بندرونو کې د تیلو او ګازو د ټانکرونو ایسارول په داسې حال کې دي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بازارونو کې د تیلو او ګازو بی په بیساری ډول وړی شوی. په وروستیو دوو اونیو کې د اوسپنې پټلۍ په مرسته له افغانستانه څه باندې 9000 ټنه توکي صادر او څه باندې 80000 ټنه توکي وارد شوي دي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د اوسپنې پټلۍ ادارې له لوري په خپره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي چې په تیرو دوو اونیو کې د حیرتان اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 50000 ټنه، د اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 9000 ټنه او د تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 14000 ټنه سوداګریز توکي افغانستان ته وارد شوي چې ډیری تیل او ګاز وو. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې موده کې په مجموعي توګه له افغانستانه 9,956 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې ممیز وو. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلدار 1040 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 411 افغانۍ او زر ایرانی تومان 2 افغانۍ او 9 پوله.
خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کو. اوس به له ملالی بشیر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو کې د افغانستان په تړاو سره غلي.
له برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین رسپان لیکلي د طالبانو حکومت غواړي چې د مالیه وزارت د ښځینه کارکونکو ځای د هغوی نارینه خپلوان ډک کړي. ورځپاڼې لیکلي دغو ښځینه کارکونکو ته دا خبره داسې مهال سوې چې دوی له نږدې یوه کال راهیسې پر کور ناستې دي، خو یوه کمه اندازه معاش ورکول کېدی. د مالیه وزارت یو شمېر ښځینه کارکونکو ګارډین ته ویلي د وزارت چارواکو ورته په تلیفون کې ویلي چې د کار بوج زیات دی نو باید پر ځای یې د کورنۍ یو بل نارینه غړی وګمارل سي. یوې کارکونکي د نوم نښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي له دې وغوښتل سول چې دندې ته رانسي او د کورنۍ یو نارینه وزارت ته معرفي کړي. د مالیه وزارت بلې کارکونکي چې خپل نوم یې مریم یاد کړی هم ورته خبره کړې او ورځپاڼې ته ویلي له 15 کلونو راهیسې مالیه وزارت کې کار کوم، خو اوس د بشري سرچینو څانګې راته زنګ وهلی چې دندې ته مه راځه او یو نارینه یې پر ځای ګمارل کېږي. مریم چې په سوداګرۍ او مدیریت کې ماستری هم لري زیاته کړې دا نه پوهیږي چې څنګه په اسانه بل څوک خپلې دندې ته معرفي کړي. مریم ویلي لږ تر لږه 16 ښځینه همکارانو ته یې زنګونه وهل سوي او ورته ویل سوي چې یو نارینه ورته معرفي کړي. ګارډین لیکلي دوی هڅه وکړه چې د طالبانو د دې خبرې جزئیات واخلي، خو وایي پوښتنې بې ځوابه پاتې سوي دي. طالبانو له دې وړاندې بیا ویلي چې دوی په اسلامي چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونو ته ژمن دي او ویلي دي چې د وخت په تیرېدو به یې دندې ته وروغواړي. طالبانو ویلي دوی د روغتیايي برخې پوهنې، پاسپورت، ریاست او هوایي ډګرونو ښځینه کارکونکي دندو ته پرېښي دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د زیږون پر مهال میندو او ماشومانو ته د کمزورو روغتیايي خدمتونو پر ستونزې یوه لیکنه خپره کړې ده. د مطلب لیکوال د کابل لګړنګونی د یو ډک زیژنتون وضعیت انزور کړی او ویلې دي د زاید کموالی لکبل پر وزنګو ډوله چې پرکټ درې زیژدلې ماشومان پراته وي. په دې مطلب کې د ډاکټرانو او روغتیایي سازمانونو په حواله لیکل سوي چې یو شمیر د نازک وضعیت امیندواري ښځې د تجهیزاتو د کمښت لکبل ساور کوي. وروسته د روغتیايي کارکونکو په حواله لیکل سوي چې د لوږې لکبل اکثره میندې له وخت مخکې او په کم وزن سره ولادت کوي چې روغتیا پالانو ته یې کار سخت کړی دی. په خوا تر دې بیا روغتیايي مسؤلانو ویلي وو چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو له روغتیايي برخې سره خپلې مرستې پیل کړي او وایي دا سکتور په ښه وضعیت کې دی.
کونړ کې د غوزانو بن لرونکي وایي باغونو یې شبه ده کړې او هیله لري چې په راتلونکو کلونو کې ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د تیر حکومت پر مهال د کونړ په بیلابیلو غرنیو سیمو کې په سلګونه جریب ځمکه د غوزانو یا چارمغزو باغونه جوړ شول او د هغې وخت چارواکو ویل چې له کونړ څخه به د غوزانو یو تولیدونکی ولایت جوړوي. اوس بڼوال وایي درې کاله وړاندې یې چې د غوزانو کوم نیلګي کېنولي وو ښه وده یې کړې او یو شمېرې په حاصل ورکولو هم راغلی دي. د دانګام ولسوالۍ د وړې ګوریګا اوسیدونکي حاجي نثار احمد سلارزه یو له دغو بڼوالو دی. وایي په لس جریبه ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی، له ودې خوښ دی او غواړي نور بڼونه هم جوړ کړي.
زراعت ریاست له خوا نه موږ ته چې کوم بوټي راکړل شوي دي تقریبا 1200 په حدودو کې بوټي راکړل شوي دي. لس جریبه ځمکه کې دغه بوټي موږ نال کړی دي، لږې لږې دانې کړي دي او موږ غواړو چې نور ځمکې دي هغه هم باغونه کو، ډېر ښه حاصلات ورکوي. غوزان په دانګام ولسوالۍ د غریز ولسوالو ټولو کې ښه حاصل ورکوي.
د غوزانو جوړو کړو باغونو یوازې په دانګام کې ښه وده نه ده کړې، بلکې د کونړ په ګڼو ځایونو کې یې بڼوال خپلې ښې راتلونکي ته هیله من کړي دي. یو له دې بڼوالو هم د غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی جهان رسول دی، چا چې پر شل جریبه ځمکه د غوزانو بڼ جوړ کړی. وایي
شل جریبه ځمکه کې موږ هم دغه باغ کرلی د غوزانو او ډیره ښه نتیجه ورکړلې ده. ټول خلک دې ته لیواله دي، غوښتنه هم دا ده چې همدغه شان پروژې راشي دې وطن ته، د وطن یو خولان پیدا کړي.
د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین به وایي دوی په تیرو دریو کالو کې د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د غوزانو شاوخوا 250 زره نیالګي نال کړي دي او غواړي په راتلونکي کې هم د غوزانو بڼونو جوړولو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا چې د کونړ اوبه، خاوره او هوا د چارمغزو د باغونو ودې او حاصل ته مناسبه ده. د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت کې د 1300 ونو کال څخه تر 1400 کال پورې 2500 نهالونه چې چارمغز، خدا په دانګام، اسمار، شګل، وټپور، مانوګي او چپه دره کې نهال شان شوي دي. کم کم حاصلات لاسته راغلي دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د غوزانو بڼوال له خپلو باغونو خوښ دي چې په یاد ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکه د نورو میوو باغونه هم جوړ شوي او له تیرو څو کالو یې حاصل ورکول پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړلې اوره زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخې ازان د تنخواه شي دې تر روان د ټول د ګمرک دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمند ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې. زه لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلامه په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولټۍ ویلې، درسونه ویلې، ماسټري کړي، پی ایچ ډی او دکتورای کړي، که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه یې نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغ وي یا په ټیټه سطح ته مکتب پاس کړی، دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوئ؟ ولې دا آیات نه عملي کوئ؟ په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی. زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د هلمند سنګین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې دا سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. تش د غم وخوري، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلیا السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مرچید ولسوالۍ څخه سیپرامسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مرچی ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان وي در بدره وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او در بدره وي، باید پر وایستو ونه دیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. د خدای په امان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوویشت یولس څلورویشت دوه سوه یو. ازادي رادیو ته غواړی یست لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. د 25 دقیقې اونیز بحث تر پیل مخکې د دې سات خبرونه یو ور بیا. پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وایي په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرلهپسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله عصمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي. د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تېر میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه سول. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د بشري مرستو بستې ترلاسه کړې چې د دې او د هیلث نت په نوم ادارې لخوا برابرې سوي وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړي اړتیاوي پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وایي نړۍ کې د قحطۍ مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږي هڅې پکار دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ویلي سږ کال له بیلابیلو قحطیو سره مخامخ یو او که غم نه خوړل سي راتلونکي کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړۍ بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستي وساتل سي. پر اوکراین روسیې د یرغل له کبله د سمندري سوداګري لارې تړل سوي چې ورسره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو او تیلو بیې لوړې سوي دي.
پنځوشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو
فیصد
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره د ډبرو سکرو پر دایمي صادراتو خبرې کوي. پاکستان تمه لري چې دوی او افغانستان ترمنځ سوداګریزې دروازې څلورویشت ساعته پرانستل شي. پوښتنې دا دي چې له افغانستانه د سکرو استخراج او پاکستان ته یې وړل د چا په ګټه دي؟ د کابل او که د اسلام آباد د طالبانو حکومت څه وکړي چې له دې کاره افغانانو ته هم لازمه ګټه ورسیږي؟ تازه که چې دا مهال افغانستان او پاکستان دواړه د انرژي د سرچینو له کمښت سره مخامخ دي. 25 دقیقې اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د قانونو وزارت پخوانی ویاند او د قانونو د چارو پوه عبدالقدیر مطفی او اقتصادي کتونکی محمد نبی افغان. مطفی صاحب اول به تاسو ته راشو. تاسو هم په دې وزارت کې ډیر پاتې شوی یی د قانونو په برخه کې معلومات لرئ. ستاسو په نظر د دغه کار ګټه چاته رسیږي؟ ځکه پاکستان په دې وروستیو کې په پرله پسې ډول د افغانستان قانونو ته علاقه ښودلې ده. وروسته تر دې چې مالیزیا او جنوبي افریقا پر دوی د سکرو صادرات بند کړل، فکر کوي دا کار د افغانانو په ګټه روان دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته، محترم ملمن ته ډېره زیاته مننه. مهمه مسله دا ده چې مونږ مخکې له دې نه چې قانونو د استخراج بحث وکړو، اساسي مسله دا ده چې مونږ منابع څومره اقتصادي ګټه لري او څه کولای شو چې مونږ خپل زیربنا په دې معنی جوړ کړو. مخکې هم په دې معنی بحثونه ډېر کیږي چې د منابعو استخراج دا یو اخیره مرحله ده. مخکې له استخراج نه مونږ زیات مطالعات ته ضرورت لرو چې هغه باید ترسره شي او د دې باید یو سنجش وشي او محاسبه وشي چې د دې ګټه به څه وي، د دې اجتماعي ګټې زمونږ خلکو ته څه رسیږي، د دې عواید په کوم ځای کې مصرفیږي. دا ټول هغه بحثونه دي چې باید مطرح شي. اما زه دومره فکر کوم چې اوس مهال چې ډبرو سکرو استخراج لپاره مخکې له دینه چې استخراج شي هغه شرایط باید وکتل شي. مونږ چا سره قرارداد کوو، قرارداد په کوم شرایطو باندې تړل کیږي؟ ځکه که تاسو چیرې د منابعو صرف د منابعو قرارداد ورکړئ، خام مواد په شکل باندې هر چا ته ورکړئ، دنیا په هر ګوټ کې تاسو نه داخلي، نه یوازې پاکستان بلکې هر هیواد حاضر دی چې دا واخلي. مګر مهمه مسله دا ده چې د خام موادو په شکل سره که په دریغه توګه باندې کیندنې وشي دا څومره محیطزیستي عواقب له ځان سره لري.
تاسو وایئ چې بیړه باید ونه سي په دې کار کې. طالبان وایي چې دوی له کوم هیواد سره تړون نه دی کړی، دوی وایي چې له خصوصي سکتور سره تړون کړی او خصوصي سکتور تر اوسه پاکستان ته دغه صادرات د زغالو یا د سکرو کول. فکر کوي چې بیړه کیږي او هغه کوم مطالعات چې تاسو وایئ هغه مطالعات تر اوسه نه ده شوی؟
ګورې، یو خو دا مادن سکتور ډېر تخنیکي سکتور دی، په دې کې شرایط ډېر متفاوته دي او دا باید خلکو ته واضح شي. زه لومړی تاسو ته یو مثال درکوم. قرارداد نه و، د قرارداد باید مشخص شي چې چا سره په کوم ډول قرارداد کیږي. ښه، د منافع د دې قرارداد نه څوک اخلي؟ مستقیمه ګټه چا ته رسیږي؟ خلکو ته کومه ګټه رسیږي؟ منابع چې رسیل کیږي د دې هغه زیربنا برخه کې څه ګټه رسوي مونږ ته؟ زمونږ څومره زیربنا پی جوړیږي؟ دلته ګوره، یو مسله خو دا ده چې دا ډېره اسانه خبره ده چې وویل کیږي چې مونږ مستقیما چا سره قرارداد نه کوو، مونږ خصوصي سکتور ته ورکو، خصوصي سکتور چې هر چیرې وړي. نه، دا خو بیا برعکس ماغه شو چې تاسو منابع لا ډیرو استخراج کېدو ته زمينه برابروي او بل مسولیت هم نه مني. دا خو صحیح خبره نه ده. دلته باید وضاحت موجود وي چې دا منابع څوک وباسي او کوم خواته ځي، کومه استفاده کیږي. دا
اوس په پاکستان ته ځي، یعنی ټول ټرکونه چې تاسو ګورئ تورخم او دا سپین بولدک، حتی فکر کوم غلام خان بندر نه هم راپور نه دا و چې دغه د سکرو ټرکونه همداسې ولاړ وي. آیا پاکستان تاسو په اداره کې هم چې د جمهوریت نظام او پاکستان دومره علاقه مندي درلوده د افغانستان سکرو ته؟
د افغانستان منابعو ته ټول علاقه مندي لري، نه یوازې پاکستان بلکې چین، د منطقي هیوادونه، ایران، ټول علاقه مندي یو بحث دی. خو زمونږ شرایط متفاوت په دې و چې مونږ په منابعو کې د هر منابع د استخراج لپاره سنجش درلود، مونږ اقتصادي مطالعات درلود. فرضاً مونږ په سیمټو تولیدات کولای شو، د انرژي نه وکړو، هغه انرژي مونږ کولای شو برسکرون تولید کو. نو مونږ په هغه ظرفیتونه چې لکه په قندهار کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، په سمنګانو کې د سیمټو ظرفیت لرو، په جبل سراج کې مونږ د سیمټو ظرفیت لرو، مونږ کولای شو د هغې نه په ګټه اخیستنې سره مونږ استخراج وکړو. اما مسله دا ده چې په دا ډول باندې خلاص لاس پاکستان ته اصلا نو دوی نشو کولای چې مونږ خام مواد، حتی مونږ په اونیکس، په تالکو او په نورو منرالونو باندې هم مشخصه توګه باندې بندیزونه لګولي وو، ترڅو مونږ غوښتل چې په دننه کور دننه دا پروسس شي او د یو صادراتي قلم په حیث باندې هغه نورې دنیا هیوادونو ته صادر شي. بیا که هغې کې پاکستان ته هم صادر شي مشکل نشته، دی خود یو صادراتي قلم په حیث باندې.
مخکې چې افغان صاحب ته راشو، هغه مهال هم راپورونه خپرېدل چې دغه د تالک ډبرې یا هم کرومایټ ډبرې په قاچاقي ول پاکستان ته وړل کیږي. یعنی پاکستان هغه وخت ک مثلا قانون نه غوښتل چې دا کار وکړي، اما قاچاقي ډلې فعال وي. فکر کوي تاسو هغه وخت کې وزارت کوي دا راپور نه تاسو تاییدوي چې قاچاق کې دغه وخت کې پاکستان ته په غیر قانوني ډول دغه قانون وړل کیدل؟
بالکل، قاچاق کې دوه پرې قاچاق کې چې چا لاس درلودل هغه تاسو هم پیژنئ او هغه مشخص دی خلک اوس واکې.
سلامت اوسئ. کور مو ودان. راځئ چې د بحث بل میلمه ته ورشو، د اقتصادي چارو کتونکو محمد نبی افغان. افغان صاحب، ستاسو په نظر دا بهیر څنګه روان دی؟ د طالبانو حکومت وایي چې دوی هغه ټول مسایل سنجولي دي، هغه کومې تخنیکي مطالعې چې لازمې دي هغه یې کړي دي، مشورې یې کړي، کمیټې یې ګمارلي، او وایي چې د قانونو د استخراج کومه پروسه چې ده دا د هیواد په ګټه روانه ده. ستاسو له نظره دا بهیر څنګه روان دی؟
لیدین سن مننه. سلامونه تاسو ته ګران میلمه ته او لیدونکو ته. لیدین صاحب، غواړم چې په دې موضوع باندې یو سرنام واچوم. او زه په خپله په صفت یو تجار چې په دې تجارت کې ښکېل یم، هغه کوم موضوعات ما ته معلوم دي او څه چې دي په هغه کله تاسو ته یو څه وضاحت درکړم. لیدین صاحب، د کولې استخراج بخوا هم ډېر زیات روانو پاکستان ته. نو اغلته داسې و چې پاکستان ضرورت له نورو هیوادو پرکا، لکه له انډونیشیا او ساؤت افریقا او نورو هیوادونه ډېره کوله لاغه جای ورته راتله، او له افغانستان نه د کولې ورول ډېر کم و، ځکه دلته موږ د کولې جی سی وی ډېره لوړه ده او تقریبا 6,500 نه پورته ده، او پاکستان ته د دې هغه پلانټو ته میلو ته تقریبا 6,200 نه چټه کوله ورته په کار وا. نو دلته ډېره کوله ورته راتلل نور هیوادونه. په اواخرو کې چې دلته تحولات راغلل کولې ته، د دې ضرورت ډېر سو، نو کولې د لاودی مخه کړل افغانستان ته، او دغه کوله یو په 200 په خوا دې سمره تله، د هغه یو په 200. د حکومت باره کې زه غواړم دین صاحب یوې موضوع ته اشاره وکم. د موږ افغانان باید هر څه په خپل فکر باید جوړ نه کړو. اوس چې موږ تاسې افغانان واقعیت هم که تجاران دي کار څوک دي، موږ یو څه فکري مشکلات لرو له نظام سره، اما دا په دې معنا نه باید موږ له دې موقع استفاده وکړو د ملک اقتصاد په پښو ودرو. دغه زغال په دغه سوشل میډیا او دغه شیانو کې چې دغه کوم موضوعات روان دي، دې ته په مقابل کې باید موږ یو ښه طرحه او پالیسي باید جوړ کړو. فعلا شرایطو نه په استفادې موږ باید زه ما تحقیق کړی، پښتنم کړی، موږ چې څومره معدنیات لرو دغه اوس تقریبا کم و زیات 20 معدنونه چې دغه کوم استخراج شروع ته د دې تعداد چې د ورځې د اوسط په ډول 6,000 ټنه تریوځي، موږ په 300 کلو کې نه سو خلاصوي، اما تقریبا یو اتیا معدنونه مشخص شوي دي، او فعلاً موږ ته دغه کوله یو له افغانستان نه روان. دلته یو تحول راغی، دغه تحول نه باید نظام خلک دا اوس په افغانستان کې 80% خلک په تجارت په همدغه زغالو باندې لګیا ده، خاص زغال دي، موږ ترانسپورت په همدغه زغالو باندې لګیا ده. فعلاً شرایطونه موږ لکه ایران او سعودي عربستان او نور څه نتیلو نه استفاده کوي. د موږ حکومت یو قوي میکانیزم باید جوړ کړي. دا اوس موږ خپل صادرات کوو، له تاجکستان نه کوله راوړو، یا ترانزیت په شکل پاکستان ته وړو. موږ د تاجکستان په سرحد کې هغه کوله دومره ارزانه تمامي کې لکه د موږ کوله چې په سرحد باندې پاکستان ته ورکو. موږ اوسنی حکومت دا کوم ټیکسونه چې په لګولې په خوا باندې یو تن زغالو تیر حکومت کې به ولا د حکومت د مادن 2,000 افغانۍ په واخرو کې 3,000 افغانۍ توخته ګمرکات یې ول 2,200 افغانۍ، اما د یو تن په بدل کې، اما اوس تقریبا یو تن د زغالو د ګمرک به 3,500
بلې نه. افغان صاحب، قانون وزارت وایي چې مجموع کې 200 تر 280 ډالر پورې د یو ټن زغالو بیا رسیدلې د پورسې کې ورسته دی چې د پاکستان علاقه ورته زیاته شوله. اوس پښتنه داده چې دا بهیر همداسې روان وي، دغه منابع د همداسې کیندل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې حکومت هم بودیجې ته ضرورت لري، منابعو ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري، نړۍ هم ورسره تعامل سم نه لري. فکر کوي دا بهیر د همداسې روان وي او کنه لږ احتیاط پکې پکار ده تر څو هغه تخنیکي ارزونه چې دغه
له دې موقع نه په استفادې یو پاکستان باید هندوستان او چین ته هم ورکړو. له دې لارې نه له دې فرصت باید استفاده وکړو په دې لوېدلې اقتصاد کې، په دې بیچاره ملک کې. موږ کچېرې اول سروې سوي ده، د وېستو معدنو سوي ده، د وېستو معدنو چې اغلته یې ټن په حساب چې موږ خپل دغه
سروې او هر څه کتلی دي. موږ دغه زغال چې موږ یې لرو دي وویستو معدنو، الان چې موږ یو اتیا مشخص معدنونه لرو، د دې استخراج موږ درې سوه نه زیاتو کلو پورې کولای شو. الان کې چې په دنیا کې د صحت د نړیوالو د صحت ارګنایزیشن دغه فیصله کړې چې اوله درجه دوهمه درجه اوله درجه هیوادونه باید له 2030 پورې د زغال استعمال ودري، او دغه دوهم او درېمه درجه هیوادونه له 2050 کال نه اخواته باید دا استخراج بند کړي، ځکه دا صحت ډېر تاوان لري. نو که چیرې موږ هغه د دنیاوالو هغه د صحت د ارګنایزیشن سروې ته وګورو یا د دوی هغه د آینده لپاره پلانو ته وګورو، کېدای شي موږ دغه نیم لس فیصد هم استخراج نه سو کړی، او فعلا شرایطو ته وګورو، د موږ اقتصاد ته وګورو، ښه خبر دا ده چې د موږ حکومت فعلي حکومت باید دې ته یو دغسې میکانیزم جوړ کړي، له دې نه استفاده وکړي. دغه اوس که دغه څومره کوله چې د پاکستان ضرورت ده، دا له تاجکستان او ازبکستان د هغه هیوادونه کوشش کوي چې خپله کوله وباسي. موږ یو ټن کوله د پاکستان سرحد ته رسېدلې، موږ یعنې دوی ته په سرحد کې اخواته نه دی له پکښو پورې نه، په $250 تر $250 پورې رسېږي، او موږ ته تاجکستان او ازبکستان او کرغیزستان د افغانستان په سرحد کې په شیرخان بندر او حیرتانو کې په $100 یو ټن راکړي. نو تاسو خپل فکر وکړئ څومره توفیر ده.
یعنې تاسو وایئ چې دغه کار د افغانانو او د افغانستان په ګټه روان دی، باید له دې منابعو نه استفاده وشي، ځکه چې وروسته بیا استخراج محدودیږي، ځکه چې چاپیریال ته زیان نړۍ. مننه افغان صاحب، سلامت اوسئ. مطفی صاحب، افغان صاحب داسې وایي چې دا موقع نه باید استفاده وشي، باید هر څه ژر چې وي دا وویست که لزګونه نور کانونه چې تثبیت شوي دي د دوه استخراج وشي، ځکه چې بیا د وخت تقاضا به دا وي وروسته چې دا باید استخراج نه سي، ځکه چې چاپیریال ککړی.
اصل کې مسله دا ده، استخراج د پاره به شرایط مشخصه ای. زه فکر کوم د استخراج د مخ کې په دې باید بحث وشي چې دا په کومو کرنسی باندې مثلا تبادله کیږي، د معدن د کومو پیسو په مقابل کې، که کلدارو په مقابل کې ورکړل شي، د خپل اقتصادي تاوان دی مونږ ته. که چیرې مثلا مونږ د عوایدو برخه کې وایو، د دې عواید په دغه کچه چې دا اوس محاسبه کیږي او دوی چې 200 زه فکر نه کوم، چون لکه مخکې چې په هغه وخت کې چې د قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې لارې موجودې وې، حداقل یو گزارش موجود و، حداقل یو ارزیابي موجوده و، مدني ټولنې موجودې وې، نظارت موجود و په قانون باندې. دلته زما په نظر دا خپله یو اقتصادي تشه رامنځته کوي، د منابعو وتلو په مقابل کې د کالدارو ورکړه، چون پاکستان خپله یو اقتصادي بحران کې د هغه هیواد تمادن سپارل او د هغې مادن تاسو فکر کوئ چې پاکستان به تاسې ګټه ترلاسه کوي، دا زه فکر نه کوم، چون پاکستان همیشه لپاره زموږ منابعو ته ضرورت درلود او دوی انرژۍ د قلت سره مخ دي، دوی کولی شي استفاده ځینې وکړي. نو موږ هم که چیرې فرضاً تاسې یو چاته یو منابع ورکوئ، هغه د منابعو ارزښت او قیمت او د هغې یو حداقل یو نسبي او یو منطقي پلان باید تاسو سره وي. دا منابع د هیڅ چا نه دي، دا نه د حکومت دي، دا د افغانستان د خلکو دي، او دا د افغانستان د راتلونکي نسلونو دي چې 100 کاله بعد به دلته یو نسل یې، هغوی دپاره باید مونږ څه پرېږدو. دا خو داسې نه کېږي چې منابع مونږ لرو او مونږ پاکستان ته وایو چې تاسې راشئ، هر څوک حاضر دی پاکستان نه، چې هر څوک یې خو بیا داسې چې دوی سره مثلا تجارت دومره خوند لري، نو بیا دې راشي دغه ټول معدنونه ورته ورکوي او تاسې قرار کینی افغانانو ته پیسې ورکوي، ځکه اقتصاد خراب دی که نه، وضعیت خراب دی، اقتصاد خراب دی، هماغه پیسې به اغېز نه راځي، او مونږ به ورته کینو بس په دې باندې به شکر وباسو چې منابع مونږ روان دي.
مطفی صاحب، څه وکړي طالبان اوس چې مثلا پاکستان دومره علاقه لري، پلاوی هم کابل ته راځي یا راغلی دی، څه وکړي طالبان؟ نور هیوادونه هم په سیمه کې دي، دوی څه ډول دغه خپل کانونه پر پاکستان وپلوري چې لکه څنګه چې تاسو وایئ ګټې ډېر افغانانو ته ورسیږي، ځکه دا د راتلونکو نسلونو پانګه ده؟
لومړی خو دا مسله ډېره واضحه ده
چې یو کان د قرارداد اخیره مرحله ده، استخراج اخیره مرحله ده، اوله مرحله نه ده. اوله مرحله دا ده چې باید موږ د کان ظرفیت، د کان د نو د استخراج څه ډول ده، کم کم وسایل استفاده کوي، څنګه استخراجي، همداسې چورپې ګډ دی او همداسې لګیا دي خلک استخراج کوي که نه. یو کمپنی، یو مشخصه کمپنی چې یو نومې معلومي مشخصه د هغې منافع معلومي، چیرته ځي دا منافع، دا منافع که په کومو برخو کې ګټه ترې اخیستل کیږي، خا په هغه منطقه کې چې کان کان اخیستل کیږي د هغې منطقې ضرورتونه څه دي. اقتصاد څنګه، اقتصاد خو داسې نه دی چې تاسې عموما عواید راټول کړئ، صرف عواید جب کې راشي او بس هغه چې دی په نورو نورو لارو باندې مصرف شي. اقتصاد موږ د معدن نه دا توقع لرو چې زموږ بنیاد رغونه وکړي، موږ ته سړک جوړ کړي، موږ ته کلینیک جوړ کړي، موږ ته مکتب جوړ کړي، زموږ خلکو ته پاک اوبو لاسرسی ولري، یو متداومه اقتصادي ګټه مو خلکو ته ورکړي. که دا ونه کړي نو دا خو بیا زموږ خلکو تاوان دی. هلته خو بیا تاسو وګورئ په هغه سیمو کې چې معدن کېږي، په هغه سیمو کې د فخر کچه ورځ په ورځ ډېریږي، چون منابع ته نه دوانې دي، په مقابل کې ورته ګټه نه ورسېږي. نو زما هدف دا دی چې مخکې له دې نه که چېرته موږ استخراج هم کوو، د استخراج نو باید بحث شي، اقتصادي سنجشونه دقیقا وي، معلومي او د مطالعاتو په اساس، د تثبیت شوي اقداماتو په اساس. داسې نه کېږي چې تاسو ووایي چې موږ استخراج شروع کړی دی او پاکستان علاقه مندي لري او دوی سره موږ تجارت
وایي چې موږ مطالعه کړې ده، ځکه اقتصادي کمیټه لري طالبان او په راس کې هم د رئیس الوزرا مرستیال دی ښاغلی برادر.
مطالعات پوخانی مطالعات ټول موجود دي، په تیرو شلو کلونو کې کافي مطالعات شوي دي، کافي اندازه معنی تحقیق شوی دی. اما زما اوس هم همدغه مسله چې دا مخکې ما ذکر کړه، قرارداد مخکې له قرارداد نه مشخصا باید د قرارداد نوع، د قرارداد استفاده، منابع، څومره پیسې راځي، عوایدی کې راځي، کوم شرایط مختلف دي. موږ نشو کولای چې منابع صرف د پیسو په مقابل کې او د کالدارو په مقابل کې ورکو. موږ غواړو چې منابع د منابعو د ورک نه مخکې باید موږ خپل ضرورتونه متوجه شو ورته. اقتصاد د رغونې لپاره، د اقتصاد د افغانستان د اقتصاد رغول لپاره ضرور ده چې منابع استفاده شي، اما دا منابع باید په داسې توګه باندې استفاده شي چې حداقل موږ ته بنیاد رغونه وشي. موږ یو کس ته یو وخت ډوډۍ ورنه کړو، هغه ته باید موږ ته متداومه د ډوډۍ پیدا کولو زمینه
برابره کړو. ډول استخراج چې ګټه ډیره ورسیږي افغانانو ته او لنډمهاله نه وي.
لنډمهاله نه وي، که تاسو لنډمهاله استخراج وکړئ، تاسو معدن لري. اوس سعودي عربستان مخکې د ورور یادونه وکړه چې مثلا موږ که 300 کاله که سعودي عربستان هم دا خبره کوي دا اوس 300 کاله قرار کینی او تیل رو باسي، دوی دی قرار کینی دا نخلاصيږي. خو دوی ولې داسې نه کوي چې دوی 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 داسې بدرېغه ولې نه رو باسي؟ ځکه دوی پوهیږي چې دا زموږ منابع دي، دا زموږ د راتلونکي نسلونو منابع هم دي، کې یوازې زموږ مکلفیت نه دی، کې یوازې زموږ برخه نه ده، دې کې موږ مکلف یو چې هم خپل اوایت ته جوړ کو، هم هغه وګوره د خپل منابعو نه څومره برخو کې ګټه اخلي. نو افغانستان هم کولای شي د منابعو نه په مختلفو برخو کې ګټه واخلي.
په همدې اله متفي صاحب
نشم جوړولای، زه کولای شم د معدن نه ګټه واخلم،
چې سلامات اوسې کور مو ودان
نشم جوړولای، یا بس په هنتون یا سړک یا هغه ضرورتونه چې د انسانانو دي هغه موږ کولای شي د منابعو نه.
هڅه وکړه چې د طالبانو د قانون وزارت مسؤلین هم د بحث سره ول، خو غوي اسکه غډونه ډاډه وکړه یا خبرو ته حاضر نشول، خو مخکې دوی دا ویل دي دفاع کړي د چې دوی هر ډول مطالعه کوي او بیا د کان قرارداد ورکوي. افغان صرف تاسو په نظر باندې آیا کافی مطالعه شوه؟ ځکه په خو هم دغه قانونه تثبیت شوی دی، په خو هم کمیټه ویل ک څنګه چې متفسه ورته اشاره وکړه، طالبان اوس هم یو اقتصادي کمیټه ګمارلې ده، هغه اقتصادي کمیټه کې دغه ډول تړونونه چې کیږي دا مطالعه کیږي. فکر کوي له تخنیکی پلوه دا ورتیا شته په وزارتونو کې د طالبانو چې دغه سي قانون چې استخراجيږي د دغه ډیره ګټه افغانانو ته ورسیږي، او دغه ګټه هم لکه څنګه چې متفي صاحب ویلې اوږدمهاله وي نه لنډمهاله.
لودین صاحب دغه څه د دې څه چې د طالبانو کله نشي نظام راغلي، دغه د سر خلک یو څو کسان دغه نوي دي، امیرین نوي دي، نور لاندې عمله ټوله زړه ده. موږ چې تر کومه له دې سره ناشته کړې دي، پاغه زړو تګلارو، پاغه زړو طرف دی روان دي،
زور حکومت طرح ډیر ښه جوړوي سوی عملی کوي نس وی غلا او فساد ورشي اما دی وس عملی کوي دی وس دی په طرف باندې روان دي موږ ته کله کتلی موږ خپل مخپل هم سکتور یا تجاران دې ته نه ناس ان شاء الله وس دغه سي خلق بدې پويږي چې حق او باطل باید پار لاري باید راو ګرځول چې مخې ونی ول چې لکه دا ورور چې ویلې دا خبره ښه ده چې موږ باید کومه کرنسی اختیار کو کومه یو باندې موږ ته ګټه د دویم کومه طرحه جوړه کی په کومه پالیسۍ مختلاړ شوې د ازیر بناوي په څومره وخت کې خدا خو به موږ د آینده لپاره تاوان په دې باندې باید ډیر تحقیق وسی د مخ په لهم د مادن له متخصصینو نه که خارج کی که داخل کی دغه نه دی یو ابزار په صفت نه یا د نظام یا د خلکو یا د ملت د ګیروګان کېدو په خاطر نه د ملت د سر د خلاصېدو په خاطر دغه ټول تحقیق وختي باید سوی وای وختي باید اوسې ملت ښکاره شي چې موږ دومره معدنیات لرو موږ دې نه دومره استفاده په دې وختو کې کوو دومره د دې وخت لپاره کوو اوس په کومو شرایطو کې تیر نظام طرحې جوړې کړې وې په خبرو معدنیات یې درولي کله تیر نظام کې استخراج شروع اما موږ ته په کوم وضعیت کې باید څه وکړو څه شي استفاده وکړو له کومو افزارو یا له کومو وسیلو نه یا په کوم ځای کې کوم وخت کې موږ ته دا ګټه رسوي کوم وخت کې تاوان رسوي او موږ د آینده لپاره د راتمدت لپاره څه طرحې او برنامې ورته ولرو د دې د استخراج لپاره نو که دا ښه خبر ده
نو افغان صاحب اوس څه کول پکار دی دغو شرایطو کې چې طالبان راسي وضاحت ورکړي چې دغه پاکستاني هیات د څه لپاره راغلی ول الف نه تریا چې کوم بحثونه کېږي دا رسنیس کې او په ډاګه ولسته وایي چې موږ دغه څه غواړو پاکستان دغه څه غواړي موږ ته دغه ګټه ده او پاکستان ته دغه ګټه ده فکر کوي چې دغه سی یو سپیناوی پکار ده ځکه ولس اندېښنه لري
لودین صاحب دا خو باید حکومت جواب وایي او باید رامخته چې وایي چې موږ څومره لدې څومره زیربناوي لرو څومره معدنیات لرو څومره کاله استفاده کولای شو موږ هم خپل هم سکتور تجاران هم دغه کوشش کوو ګورئ ما وختي وویلې دلته یو نوی ډایلاګ جوړ شوی د افغانستان کې هر څه موږ په منفي رقابت باندې تمامو ګوره که موږ دغه زغال ورکو یا بل شی ورکو یا خرڅوو یا نور هیوادو سره تجارت به کوو ما وختي درته ویلې یو ټن زغال هر څوک نور هم تجاران ته کارپوهان ته پښتنه وکړي دغه اوس تاجکستان نه کومه کوله را روانه ده دې یو ټن موږ ته پسو راکړي موږ یو په دوه دې ورکو واغو ته اما دا په دې معنی نه ده موږ خپل ګټې باید په نظر کې ونیسو تاجکستان به مفته ورکړي موږ باید خپل ګټې په نظر کې ونیسو د دنیا فعلی شرایطو ته پکتو آئنده ته پکتو او د دې فرصت نه باید استفاده وکړو پخوا پاکستان ته انډونیشیا او ساوت افریقا او نور هیوادو ورکول موږ یې وس ورکو موږ به اتمان یو 15 روپۍ اردان ورکو چې ټوله مخه رجوع موږ ته چې کچېره موږ بیرته لوړه کو دی به مخه هغه خواته کی او د دې فرصت باید استفاده وکړو
بله متفق صاحب تاسو د پای خبرې هم او رکه یو دقیقه کې خلاصه کوي مهرباني
موږ کولای شو د سیمټو استخراج د زغال په مټوانی وکړو زبه هم دا خبره کوم چې د افغانستان اقتصاد په کتو د افغانستان اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ټیټه چې تر هغه لږه دا وضعیت اصلا د منلو وړ نه دی خلک په بحران کې دي د دې بحران د وطن لپاره موږ باید سنجیده محاسبه شوی اقدامات وکړو او دا اقدامات د منابع سره چې کله موږ تړو دې کې موږ باید دقت وکړو زبیا هم په دې خبره تاکید کوم چې منابع مونږ ته یوازې جوړی نه بلکې مونږ ته باید سړک جوړ کړي منابع مونږ ته یوازې جوړی نه بلکې مونږ ته برق راوي منابع مونږ ته یوازې دانه چې مونږ ته باید زونه جوړ کړي مونږ ته باید مخکې دی ورو خبرو کړل ترې موجود وي ترې نه عملی اقدامات هم په هغه وخت کې
سلامت اوسې د خبرونې بحث هم پای ته ورسید ل خپل میلمنو د قانون وزارت په خوانې ویاند او د قانون د چارو له کتونکي عبدالقادر مطفي او د اقتصادي چارو له کتونکي محمد نبی افغان صاحب څخه ډیره مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو غوړیده د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي د ماخام له وو د سهار تر وو په همدې سپو په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شئ.